د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپه د افغانستان کې پینې مې په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځا شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د واکمنه ګوند اقتصادي چارو وزیر شوکت ترین د کال 2023 او 2024 لپاره کلیز بجټ وړاندې کړي. ځای مطبوعات وایي چې دا بجټ به 8000 ارب روپۍ وي. د افغان حکومت او طالب استازو په دوحه قطر کې دی اونۍ ناشته کړي او د نړۍ وشتمنه هیوادونه به کم آمدن لرونکو هیوادونو ته د کورونا په ضد 1 ارب واکسین ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د واکمنه ګوند اقتصادي چارو وزیر شوکت ترین د کال 2023-2024 لپاره کلیز بجټ وړاندې کړي. ځای مطبوعات وایي چې دا بجټ به 8000 ارب روپۍ وي. د دې وړاندې مرکزی کابینه په اسلام آباد کې په یوه شوې غونډه کې چې مشري وزیر اعظم عمران خان کوله د بجټ د وړاندیزونو منظوري ورکړه. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي د پاکستانی اقتصاد تمامي اشاري مثبت دي او دا چې ملکی اقتصاد د استحکام په لور روان دي. په خپل ټویټر ویب پاڼه باندې نوموړي ویلي د هیواد د خلکو او ادارو په وزیر اعظم عمران خان پوره باور دي چا چې د هیواد اقتصاد او سیاسي ثبات پر ځای کول ممکن کړی دي. پوا چودري دا هم ویلي دي چې مخالف ډلې د احتساب او اصلاحات د یو بل نه بیل وساتي او د انتخاباتو او عدلي د اصلاحاتو لپاره خبرو کې برخه واخلي. په اني حال کې مخالف ګوندونو ویلي چې دوی به هیڅکله هم اولس مخالف بجټ پرېګ نه دي او د منځوري مخه نیولو لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي. 13 میاشت په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شاباز شریف د تمام مخالف ډلو مشرانو ته په بجټ د بحث لپاره د مخامې په ډوډۍ بلنه ورکړې وه. د پاکستان پیپلز ګوند په تازه کې د اختلافاتو باوجود د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره به د بجټ په اړه باندې ودرېږي. 13 اونۍ مسلم لیگ نون ګوند د موجوده حکومت د ناکامه اقتصادي پالیسۍ او خاکه وړاندې کړې وه او د اقتصادي اچارو پخوانی وزیر اسعدار په دې خبره باندې زور ورکړی وو چې اقتصادي پالیسۍ ته د کار کتنه وشي چې هیواد د اقتصادي ستونزو څخه راوستل شي. د قومي مشر نصیب خان د وجنې وروستو نن په 12 ورځ هم د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیلو کې د هغه د مړی سره احتجاجي پرله دوام لري او احتجاج کوونکي وایي چې 13 ورځ د حکومت په نمائندګۍ یو ځایي جرګه ورغلی وه. د پرله یو ګډونوال ویلي 13 ورځ د حکومت په نمائندګۍ د بنو سیمې د ځایي مشرانو یو جرګه دوی ته ورغلی او ویلي دي چې پرله ختم کړي او حکومت به یې غوښتنې ومني. هغه زیاته کړه چې جرګې ورته شرطونه وړاندې کړل چې د مذاکراتو نه وړاندې د حکومت د دوی خلاف جوړې مقدمې ختم کړي، د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړي او جاني خیلو ته غزیدلې ټولې لارې دې آزادې کړي چې خبرو کولو ته لار هواره شي. له دغې وروسته به دوی د حکومت سره خبرو ته کینی. دغه احتجاج کوونکي ډیور اډیو ته ویلي چې په پارلمان کې اونکو درې مقدمې درج شوي د بیلابیلو ځایونو نه احتجاج تر اتلونکو او پټولنیز رسنیو له دوی سره خواخوږي کوونکي نږدې 40 کسان پولیسو نیولي او په زندانونو کې اچولي دي. هغه ویل چې حکومتي جرګې ورته تر اوسه بیا جواب نه دی کړی. د جاني خیلو پرلت وروسته له هغه پیل شو کله چې په 13 مئی ځای مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې په ریکارډ د 22 بلیونو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې د انتخاباتو لپاره قوانینو کې اصلاحات او د نړیوال عدالت لخوا د هندي جاسوس په اړه قضیه پورې اړوند قوانین شامل دي. د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو مشیر بابر روان انتخابونو لپاره قوانینو کې د بدلون مسوده د منځوري لپاره وړاندې کړه، کوم چې د غږ په ذریعہ رای ورکولو په طریقې کار اکثریت سره منځور کړی شو. د دې سره سم انتخابات په شفافه، به طرفه او آزاد توګه کولو لپاره د جدید ټکنالوژي د کارولو د قانون هم منځوري ورکړی شو. په دې قانون کې د هیواد نه بهر خلکو ته د ووټ اچولو عمل ممکن جوړولو خبر هم شامل ده. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه قطر کې دی اونۍ ناشته شوې. د شورو په ورځ د طالبانو په دوحه کې ویان سهیل شاهین په ټویټر یو بیانیه کې ویلي چې 13 ورځ د دواړه خواو د پلاو مشرانو او ځین نورو غړو ناشته کړې ده. د ویلي دوی په افغانستان کې د سولې خبرې په ګړندۍ کولو او په دې اړه یو غړې مفاهمه تر رسیدو باندې بحث کړې ده. کله چې امریکا د سپتمبر میاشتې پورې د خپل عسکرو د انخلا پریکړه وکړه، د دواړو خواو لخوا لومړی اعلان شوې ناشته ده. د امریکا په اعلان طالبانو ناخوخي خودلې و او ویلي وو چې د صدر ترامپ د حکومت سره په شوي لوزنامه کې د مئی میاشتې خودل شوی و. د دغه وروستو طالبانو په ترکی کې هم د افغانستان سولې په اړه د غونډې بایکاټ کړی وو. د نړۍ وشتمنه هیوادونه به کم آمدن لرونکو هیوادونو ته د کرونا په ضد یو عرب واکسینونه ورکوي. نن د وشتمنه هیوادونو د غونډې پرانستې کول نه وړاندې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن دغه اعلان وکړ. دا په داسې حال چې دغه وړاندې د امریکا صدر جو بایدن ویلی وو چې د وشتمنه هیوادونو لخوا د یو عرب نیمه برخه 1500 میلیونه فایزر واکسین به امریکا کم آمدن لرونکو هیوادونو ته ورکوي. صدر بایدن ویلی وو چې موږ به د دې وبانا نړۍ راوستلو لپاره د خپل نړیوال ملګرو سره مرسته کوو. برتانیا به سل عرب واکسین ورکوي. د امریکا صدر جو بایدن ویل چې امریکا به خپل واکسینو د لیګلو کار د اگست په میاشت کې شروع کوي او زیاتوي چې د روان کال تر اخره به 200 میلیونه واکسین لیږي او پاتې 300 به د راتلونکي کال تر نیمه لیږي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د مالی کال 2021-22 د پاره د 8000 عرب روپو وفاقي بجټ وړاندې کړی دی چې پکې د وفاق لاندې د ترقیاتي کارونو د پاره د 900 عرب روپو د خودل وړاندې شوه چې د تیر کال په مقابله کې 80% زیات دی.
دا راتلونکي مالی کال 2021-22 د وفاقي بجټ ټول حجم شاوخوا 8000 ارب روپے دی. په دې کې د پرمختیايي بودیجې حجم 900 ارب روپے تجویز شوی چې د روان مالی کال د پرمختیايي بجټ په مقابله کې 80% سیوا دی. مطبوعات وایي د راتلونکي مالی کال 2021-22 په کلیز بجټ کې د دفاع لپاره د 1.3 ارب روپو د خودلو وړاندیز شوی. د مالی کال 2021-22 په بجټ کې د ټیکسونو د وصولې هدا 15,100 ارب روپے مقرر کړی شوی دی. دا د واکمن تحریک انصاف ګوند دریم بجټ دی. مطبوعات وایي د مالی کال 2021-22 په بجټ کې د برآمدادو هدف 26 ارب او 80 کروڑ ډالر، د درآمدادو هدف 55 ارب او 10 کروڑ ډالر او د کرنٹ اکاؤنٹ خساره هدف 2 ارب 10 کروڑ ډالر ایښودلو تجویز شوی او دا شاند ترسیلات زر هدف 10 ارب 10 کروڑ ډالر مقرر کړی شوی دی. د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د سبسیډي هدف 1501 ارب روپے ایښودل شوی دی. د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د اقتصادي ودې شرح هدف 0.8%، د ګرانې هدف 8%، د صنعتي سانګې د ترقې هدف 6.8%، د پیداواري سانګې د پرمختیا هدف 6.2% ایښودل وړاندیز شوی. د جیو نیوز سره خبرو کې د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو څېړنکار ډاکټر حفیظ فاشا د 0.8% اقتصادي شرح هدف ممکن ګرځوي، خوای کډای ایم اف سره د لوزنامې لاندې حکومت د بجلی په نرخونو کې اضافه وکړه او پېټرولیم لیوی د لیټر په سر 1.5 روپو ته ورسوله او د ایم اف سره د شوی تړون لاندې په یو شمیر سیزونو باندې د سیلز ټیکس استثنا ختم کړه او د ټیکس ریټ یې سیوا کړو، نو بیا د دې لقبل ګرانی به د هدف نه سیوا او د اقتصادي ودې شربه د هدف نه کموي. ډاکټر حفیظ فاشا دا هم وایي کو حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف دا شرطونه ومنل، نو د اقتصادي ودې شرح د 0.8% پر ځای 3.6% کې دی شي او ګرانی هم د 1.5% نه 2% ته رسیدي شي. د حکومت او نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ترمنځ لا اوس هم خبرې روانې دي او ډاکټر حفیظ فاشا وایي کو حکومت غني چې د ایم ایف شرطونه سخت دي، نو حکومت لغوسه پریکړه پکار ده چې د ایم ایف د پروګرام وزی.
تو اب ہماری حکومت کے پاس یہ آپشن بھی ہیں کہ وہ طے کر لیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام سے نکل کے آ جائے،
اخوا په اسلام آباد کې د ډان ټي وي چینل بیروچیف او د اقتصادي چارو خبريال سناولا ډیو سره خبرو کې وای دا بجټ د حکومت په اقتصادي پالیسۍ کې بدلون په ګوته کوي او حکومت به وکړي شي چې د 0.8% اقتصادي ودې شره تر لاسه کړي او زیاتوي نه غني چې د اقتصادي ودې شره سره به ګراني راکم شي.
مقصد یہی ہے کہ گروتھ ہو، اکنامک ایکٹیویٹی ہو، تو اس سے انفلیشن کا جو ہے نا انفلیشن کم نہیں ہوتا، جب گروتھ ہوتی ہے تو انفلیشن بھی اسی طرح بڑھتا ہے، تو لیکن اس سے
دی وائی اس حکومت دا پالیسی بدلون اڑخت روان دے او دا دے مقصد اقتصادی ودا ترلا سکول دے، خود دے مانا دا ندا چگنی دے سر با گرانی کمشی، چکلا اقتصاد ودا کوی نو گرانی نہ کمے گی، خوچ روزگار ترلا سشی نو پخل کو بد گرانے اثر کم شی. پرون دا خزانے وفاقی وزیر شوکترین هم ویلیو چې حکومت با اوس د اقتصادي استحکام پر ځای د اقتصادي شرې په ودا توجه ورکوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
دونکو وایس اف امریکا دیوا ته واګي د پاکستان د وفاقي بجټ په اړه باندې به مو د ورستی پرمختګ نه خبرو خو ورزو د بجټ په اړه یو بل مهم رپورت پلور د خیبر پښتونخوا قبایلی زلونه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي وای مرکزی حکومت د قبایلی زلو د پاره د کال 2021-22 په بجټ کې د 1.5 بلین روپو بیلولو پلان لري. تیر کال دغه بجټ 1.5 بلین روپۍ وو خو څېړونکو وایي صوبایي حکومت دغه پیسو مصرف کولو توان نه لري او د تیر کال په څیر امکان دی چې دا ځل به هم د دې پیسو ډیره برخه د مصرف کولو نه پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن پر رپورت کې واوري.
د خبر تللې د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی وای وفاقي حکومت د راتلونکي کال بجټ کې د تیز عملی کولو پروګرام یا ای ای پی لاندې 1.5 بلین روپۍ د قبایلی زلو د پاره د مختص کولو پلان لري. پاکستانی میډیا د غشمیرې 0.5 بلین روپۍ ښودلې دي خو اقبال افریدی وای د وزیر اعظم او نورو وفاقي وزیرانو سره په ملاقاتونو کې 1.5 بلین روپۍ یادې کړې شوې دي. تیر کال هم دغه پروګرام لاندې 1.5 بلین روپۍ وفاقي حکومت مختص کړې وې او د صوبایي حکومت او نورو مدونو کې راتلونکي پیسو سره ترقیاتي بجټ نږدې 6.9 بلین روپو ته رسیدلی و. په دغه پیسو کې نږدې 3.5 بلین روپۍ جاري کړې شوې وې خو فقط 28 بلین روپۍ پکې مصرف شوې دي. دا د 15م آئینی بدلون نه پس په قبایلي زلو کې کلي 3 بلین روپو خرچ کولو پروګرام برخه ده. قبایلي زلو ته ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکولو وعده هم شوی و خو د 3 کالو تیرېدو باوجود هم صوبې لا ان اف سی ایوارډ کې په برخه ورکولو نه دي رضا شوي. سیړونکو د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خان وای قبایلي زلو ته نورې صوبې په ان اف سی ایوارډ کې برخه ورکولو باندې رضا شوي خو سین صوبه لا هم په برخه ورکولو نه ده راضي شوي ځکه چې هغوی د پیسو مصرف کولو لپاره کوټلې تګلاره غواړي خو د خیبر پښتونخوا حکومت سره لا کومه داسې تګلاره نشته چې نورې صوبې پرې قانع کړي ځکه چې په تیرو 3 کالو کې 1 کال هم په جاري شوو پیسو کې ټولې پیسې نه دي مصرف شوي او همدغه وجه ده چې د سند په شان صوبه بې باوره ده.
نو د بده مرغه دی د صرف د روډ نه علاوه یو سیس کې هم پیشرفت نه کوي.
د قبایلی زلو د صوبایي اسمبلی د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي د طریقتي پوندونو نه مصرف کېدو په سر وخت په وخت احتجاجونه کوي. د عوامي نېشنل ګوند نصر مومن وای دوی به د صوبایي بجټ اجلاس کې د پوښتنه راپور تکي چې په قبایلی زلو کې د ضرورت به وجود ولې ورکړل شوی پوندونه نه مصرف کیږي.
د باندې به خبرې کوم چې دا پیسې مخکې څومره راغلي وي بیا ولې واپس ولې ونه لګیږي او اوس تم راغلي د دې د لګولو څه پلان لري او دا څنګه کوي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال پریدی وای پوره پیسو نه مصرف کېدو لاملونه د صوبای حکومت کمزوري او د ټیکدارانو لخوا ورکړل شوی د ترقیتی کارونو ټیکې په وخت سرته نه رسول دي. نوموړي وویل په سین صوبه کې واکمن د پاکستان پیپلز پارټي حکومت قبایلي ضلعو ته برخه ورکولو کې غیر سنجیده دی او د منظور شوو پیسو په مکمله توګه مصرف کولو لپاره به کلک د سارنې نظام جوړوي او دا ځل به ټول بجټ په وخت پوره پوره خرچ کیږي.
نو زموږ پورا چې کوم دې په دې باندې پوسټرې دا چې دا کوم سکیمونه وي په هغه کې به یو د ټینډر لاندې چې کوم ایس او پی موږ جوړو هغه پالو کړی به دوم به چې کوم دې معیار او کوالټي صحیح کوي او درېم به موږ په پوری توګه چې کوم ټایم ورکړي په هغه کې به سکیم مکمل وي.
د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع د 15م عیني بدلون وروسته په کال 2013 کې په صوبه کې ورګډې کړې شوې دي او دلته د ترقیاتي کارونو لپاره د لسو کالو موده کې کلیز د 100 بلین روپو خرچ کولو وعده شوې وه. دا سیمې د ترهګرۍ ضد جګړه کې اغیزمنې شوې دي او د سیمې اوسیدونکو وایي دلته د صحت، تعلیم، سړکونو او نورو بنیادي ډانچه د ملک نورو برخو په نسبت کمزوري او ورانه ده. سیړونکو وایي که حکومت دغه پیسې پوره ورکړي او په وخت مصرف شي نو دلته ډېرې نیمګړتیاوې پوره کېدای شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته وګی. د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغانستان نه قطر ته تللی او هلته د افغان حکومت له مذاکراتي ډلې سره لیدلی دي. په دې ناسته کې د سولې د خبرو د تیزولو ترڅنګ په سولې کې د گاونډي هیوادونو پرول خبرې شوې دي. د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره د خلیلزاد د لیدو په اړه لا تر اوسه سندې ویل شوې. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا همکار بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د افغان سولې د دندېدلو خبرو د روانولو او تیزولو لپاره د خپل سفر په ترڅ کې د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د خپل اعلی پلاوی په مشرۍ قطر ته تللی او هلته د افغان حکومت له مذاکراتي ډلې سره لیدلی دی. د حکومت مذاکراتي پلاوی پر خپل پاڼه د دې لیدنې خبر خپور کړی او وایي له خلیلزاد سره د دوی د پلاوی د مشر معصوم ستانکزی په ګډون څو نور غړو هم نن لیدلی دي. په خبر کې راغلی چې په دغه کتنه کې د سولې پر پروسه او د هغه په مختلفو اړخونو او همدارنګه د افغانستان په سولې کې د سیمه د هیوادونو پر رول خبرې شوې دي. د حکومت مذاکراتي ډلې ویلي چې له خلیلزاد سره د مذاکراتو د پروسې پر ګډندیتوب او په ایجنډا کې پر مهمو مسایلو هم بحث او خبرې شوې دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه قطر ته د خلیلزاد د سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو تیرونه یې ویلي و چې خلیلزاد به د افغان حکومت او طالبانو له مذاکراتي پلاوی سره ویني او دواړه به هڅوي چې د سیاسي روغې جوړې په خاطر خبرې پر مخ بوزي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوند کړي. دا چې خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له پلاوی سره هم لیدلی کنه لا تر اوسه نه هم طالبانو او نه رسنیو په دې اړه څه ویلي دي. خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته سفر کړی چې بین الافغاني خبرې له تیرو څو میاشتو راهیسې په ټاپه درېدلې دي چې دواړه غړې یو پر بل د ځنډ پړاو راچوي. خو د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو ډلو د جون پر اتمه ناسته کړې وه او په خپلو جلا جلا بیانونو کې ویلي وو د ایجنډا پر موضوعاتو یې بحث کړی او د خبرو پر چټکتا سره همغږی شوی دی. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې زلمی خلیلزاد به دا ځل د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې نورو هیوادونو ته هم سفر کوي، خو د سیمې د نورو هیوادونو نمونه یې نه یاد کړي. ل خلیلزاد سره دا ځل د امریکای د ملي امنیت شورا، دفاع وزارت او یو سیډ مرستندوی ادارې استازي هم په دې سفر کې ملګري دي، چې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په ګډون ل نورو سیاستوالو او د مدني ټولنې او د شتو د حقوقو لاستازو سره هم لیدنې وسوي او د افغان سولې بهر په اړه ور سره خبرې وکړې. په داسې حال کې چې یو خواته د سولې خبرې ځنډیدلې دي او بلې خواته تر نیمایي زیات امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلې دي، په دې هیواد کې په تیره تقریبا یو میاشت کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی او طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا اته ولسوالۍ نیولې دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا ورس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان قومي سملي په بهرو هیوادونو کې مشت پاکستانی وګړو ته د ووټ اچولو حق ورکولو او د پوزي عدالت لخوا پاکستان کې د جاسوسي او ترګري په تور د پانسي سزا شوی هندي وګړي کلبوشن یادف ته د خپل سزا په ضد اپیل لپاره د حکومت قانوني مساویدو منځوري ورکړی ده. بل لخته مخالف ګوندونو د حکومت لخوا په یو ورس کې د قومي سملي نه د یوش قانوني مساویدو منظوری د ملکی آئینی او پارلیمانی روایتو په ضد ګرځولې دي. مخالف ګوندونو د قانوني مسودو د منظوري په ضد د دوی احتجاج ته د پام لرنې نه ورکولو په سر د اسمبلی سپیکر قاسم سوری په ضد د بے باورۍ تحریک هم راوړلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال پیر ولادت شاه په ریپورت کې.
د انتخابی کمیشن چارواکو سره ملاقات وروسته د مخالف پیپلز ګوند پلاوی کې شامل د قومي اسمبلی غړي نوید کمر تور لګولی حکومت د اصلاحاتو په نوم راتلونکو انتخاباتو کې د ټګې کولو منصوبه جوړه کړې ده. اغوویل دوی د حکومت لخوا بهرنی ملکونو کې مش پاکستانی وګړو ته د انټرنیټ د لارې د اوټ حق ورکولو او انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشینانو د کارولو په اړه خپل اندېښنې انتخابي کمیشن ته وړاندې کړې دي. د پیپلز ګوند پلاوی کې شامل غړو دریس خپل کړی د انټرنیټ د لارې اوټ اچول یو غیر محفوظ عمل دی او انټرنیټ څه وخت هم هک کیدلی شي، ځکه یو مخالف ګوند هم د حکومت انتخابي اصلاحاتو باندې باور نه لري او دا ردوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د سینټ د اطلاعاتو قائمه کمیټې مشر فیصل جاوید د اصلاحاتو د لارې انتخاباتو کې جدید ټکنالوژي کارولو په سر د مخالفو ګوندونو تورونه رد کړي دي. د مخالفو ګوندونو د سخت احتجاج باوجود مرکزی حکومت د تیر زیارت یا پنځشنبه پروس قومي اسمبلې نه یویش قانوني مسودې منظوري کړي دي، چې پکې د یوې مسودې د لارې د فوزي عدالت لخوا پاکستان کې د جاسوسي او ترهګرۍ په تور د مرګ سزا شوی هندي وګړي کلبوشن یادیو ته د خپل سزا په ضد های کورټ کې د اپیل حق ترلاسه شوی دی. د مخالفو ګوندونو غړو د قانوني مسودې د منځوره په ضد نارې پورته کړې او د سپیکر د کرسي مخ ته تر ډیر وخت پورې احتجاج وکړ. د دوی د ریزو د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پریکړه ته بیا کتنه اختیار لري. نو حکومت بیا هندي جاسوس کلبوشن یادیو لپاره یو ځانګړی قانون ولې منځورول غواړي؟ د تخبرګون کې د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم اول کې اسمبلی دا قانون منزور نه کونه. هم دا معاملہ ملګرو ملتونو سلامتیا کونسل او د انصاف نړیوال عدالت ته هم وړي شي، او بیا يرد چې د انصاف نړیوال عدالت د پاکستان په ضد د یاد عدالت د سپکاوي په تور کاروایی کولی شي. قانون پوه او د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت په خوانه قاضي علي نواز چوهان هم دا غنی چې پاکستان حکومت سره د آی سی جی د خبره منلو نه علاوه بل کوم لار نه و.
د اس کیس میں جو سکم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کونسلر ایکسیس اس کو نہیں دیا تھا. ایسے زبانی کہتے رہے کونسلر ایکسیس دینا جو تھا وہ انٹرنیشنل لاء کے نیچے لازم تھا.
آغویل دا پاکستان حکومت پر وقت بعد نکل بھوشن یادیو تو ہندی کونسل خانے پورے رسائی نہ ورکاولا او دا انصاف نڑیوال عدالت ہم پخپل فیصلہ کی پا گتکڑے وچے کل بھوشن یادیو دا خپل قانونی حق نہ محروم ساتل شوے دے زکر یاد عدالت پاکستان تا حکم ورکڑو دا کلبوشن سزا عمل تا دی بیاکت نوکڑی. مخالف گوندونه دا حکومت لخوا پا یور وز که دا یویش قانونی مسویدو منظوری دل غیر آئینی و دا پارلمانی روایاتو پا زدگر زوی. دوی دا مخالف گوندونه احتجاج تا پاملرن نکاولو پا سر دا کامی سملیم رستیال سپیکر قاسم سوری پا زد دا بیباوره تحریک هم جمع کرده ده. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
دا دا وی او اے ڈیوا پرونا دا زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او پا سوشل میڈیا ہم کتلے او اوریدلے شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. کغواڑے زمون پروگرامونو کے برخوا اخلے نو دا ٹیلیفون شمیر دا 001-202-205-003.
دا امریکه د دفاع وزیر لایت آستن وای امریکا په وس وخت کې د افغان ځواکونو سره د هوایی بریدونو په برخه کې مرسته کوي. خوای کله چې د افغانستان نه د امریکا ټول پوزونه اوزی نو بیا به دا مرسته ډیر ګران شي، ځکه چې بیا به د امریکه جنگی جازونه او ډرون د دغه هیواد نه وتلی وي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکار شهبزاده په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن تیره ورځ د سنیټ یو کمیټې ته د پوښتنو په ځواب کې دا نه دی ویلي چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه د وتلو وروسته د دې هیواد د خلکو د دفاع لپاره هوایی عملیات کوي او کنه. خوایي پینټاګان افغانستان ته نږدې د سارنې او جنگي الوتکو داډو په لټون کې دي. خوځنې امریکایي چارواکي وایي داسې ښکاري چې د ترهګرۍ ضد جګړې په تعریف کې به اوس یو څه نوې نرمي راوستل شي. دغه چارواکي وایي د امریکا په انتظامیه کې اوس دا بحث راپورته شوی چې په افغانستان کې د نارامۍ زیاتېدل د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو سبب کېدای شي. وایي دا بحثونه په عراق کې د داعش ډلې د راپورته کېدو نه اغستل شوي چې د باراک اوباما اداره په کال 2014 کې بیرته د خپلو ځواکونو ورلېږلو ته مجبوره شوه او د عراق د خارونو دفاع لپاره فضا په خپل کنټرول کې واغسته. د امریکا نیویورک ټایم د رسپانه د اعلی امریکایي چارواکو له خولې وایي که داسې څه حالت پیښیږي چې طالبان د کابل حکومت یا د لویو خارونو د نیولو هڅه کوي، وایي په داسې حال کې نو زیات امکان دی چې افغان ځواکونو ته د امریکایي الوتکو خصوصا ډرون الوتکو د مرستې لپاره د امریکا د ولسمشر لاسلیک یا اجازه ته اړتیا پیښه شي او دفاع وزارت د دې اجازه په اخیستلو غور کوي. د نیویارک ټایمز اخبار د خبر لمخې افغان چارواکي دا هم وایي چې دوی ته خپل امریکایي متحدینو ویلي چې امریکا نور د لویو خارونو د نیولو کار هم نه کوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د سنیټ کمیټې ته ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کار د امریکې په خاوره د بریدونو مخه نیول وو. وایي هغه کار بشپړ شوی دی او اوس د پینټاګان کار له دې هیواد د خپلو خلکو او پوځي وسایلو ایستل دي. د ترهګرۍ ضد هڅو په ترڅ کې به زموږ عملیات تر هغو عناصرو پورې محدود وي چې امکان لري زموږ د خاورې امریکې پر ضد بریدونه وکړي. د امریکې استخباراتي څارونکي جاسوسي او جنگي الوتکې دا مهال د عرب سمندر نه په افغانستان کې د عملیاتو لپاره الوتنې کوي. خو د لوید آستن په وینا د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه الوتکو لپاره په ګاونډو هیوادونو کې د اډو په پیدا کولو بوخت دي. د امریکې صدر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په وروستیو کې په وار وار ویلي چې له افغان ځواکونو او افغانستان حکومت سره به په راتلونکي کې هم خپلې مرستې نه ودروي. بایدن د مئی میاشتې په پای کې اعلان کړو چې د افغانستان سره به 300 میلیون ډالر مرسته کوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA_DIWABAN. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ڈیوا فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریډیو دی.
پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د واکمنه ګوند اقتصادي چارو وزیر شوکت ترین د کال 2021 او 22 لپاره کلیز بجټ وړاندې کړي. ځایي مطبوعات وایي چې دا بجټ به 8,000 ارب روپۍ وي. د افغان حکومت او طالب استازو په دوحه قطر کې دی اونۍ ناشته کړي او د نړۍ وشتمنه هیوادونه به کم آمدن لرونکو هیوادونو ته د کورونا په ضد 1 ارب واکسین ورکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د واکمنه ګوند اقتصادي چارو وزیر شوکت ترین د کال 2021-22 لپاره کلیز بجټ وړاندې کړي. ځایي مطبوعات وایي چې دا بجټ به 8,000 ارب روپۍ وي. د دې وړاندې مرکزی کابینه په اسلام آباد کې په یو شوې غونډه کې چې مشري وزیر اعظم عمران خان کوله د بجټ د وړاندیزونو منځوري ورکړه. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي د پاکستانی اقتصاد تمامي اشاري مثبت دي او دا چې ملکی اقتصاد د استحکام په لور روان دي. په خپل ټوئیټر ویب پاڼه باندې نوموړي ویلي د هیواد د خلکو او ادارو په وزیر اعظم عمران خان پوره باور دي چا چې د هیواد اقتصاد او سیاسي ثبات پر ځای کول ممکن کړی دي. پوا چودري دا هم ویلي دي چې مخالف ډلې د احتساب او اصلاحات د یو بل نه بیل وساتي او د انتخاباتو او عدلیې د اصلاحاتو لپاره خبرو کې برخه واخلي. په عین حال کې مخالف ګوندونو ویلي چې دوی به هیڅکله هم اولس مخالف بجټ پرېږنه دي او د منظوري مخه نیولو لپاره به هر ممکن ګام پورته کوي. 13 میاشت په قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف د تمام مخالف ډلو مشرانو ته په بجټ د بحث لپاره د مخامې په ډوډۍ بلنه ورکړې وه. د پاکستان پیپلز ګوند په تازو کې د اختلافاتو باوجود د یاد ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف سره به د بجټ په اړه باندې ودرېږي. 13 اونۍ مسلم لیگ نون ګوند د موجوده حکومت د ناکامه اقتصادي پالیسۍ او خاکه وړاندې کړې وه او د اقتصادي اچارو پخوانی وزیر اسحاقدار په دې خبره باندې زور ورکړی وو چې اقتصادي پالیسۍ ته د کاره کتنه وشي چې هیواد د اقتصادي ستونزو څخه راوستل شي. د قومي مشر نصیب خان د وجنې وروسته نن په 12 ورځ هم د خیبر پختونخوا بنو په جاني خیلو کې د هغه د مړي سره احتجاجي پرلت دوام لري او احتجاج کوونکي وایي چې 13 ورځ د حکومت په نمائندګۍ یو ځایي جرګه ورغلې وه. د پرلت یو ګډونوال ویلي 13 ورځ د حکومت په نمائندګۍ د بنو سیمې د ځایي مشرانو یو جرګه دوی ته ورغلې او ویلي دي چې پرلت ختم کړي او حکومت به یې غوښتنې ومني. هغه زیاته کړه چې جرګې ورته شرطونه وړاندې کړل چې د مذاکراتو نه وړاندې د حکومت د دوی خلاف جوړې مقدمې ختم کړي، د دوی نیول شوي کسان دې خوشي کړي او جاني خیلو ته غزیدلې ټولې لارې دې آزادې کړي چې خبرو کولو ته لار هواره شي. له دغې وروسته به دوی د حکومت سره خبرو ته کینی. دغه احتجاج کوونکي ډیور ډیو ته ویلي چې په پارلمان کوونکو درې مقدمې درج شوي، د بیلابیلو ځایونو نه احتجاج تراتلونکي او په ټولنیزو رسنیو له دوی سره خواخوږي کوونکي نږدې 40 کسان پولیسو نیولي او په زندانونو کې اچولي دي. هغه ویل چې حکومتي جرګې ورته تر اوسه بیا ځواب نه دی کړی. د جاني خیلو پرلت وروسته له هغې پیل شو کله چې په 1 مئی ځایي مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې پر ریکارډ د 22 بلیونو منځوري ورکړې شوې ده چې پکې د انتخاباتو لپاره قوانینو کې اصلاحات او د نړیوال عدالت لخوا د هندي جاسوس په اړه قضیه پورې اړوند قوانین شامل دي. د وزیر اعظم عمران خان د پارلماني چارو مشیر بابر روان انتخابونو لپاره قوانینو کې د بدلون مسوده د منځوري لپاره وړاندې کړه، کوم چې د غږ په ذریعہ رای ورکولو په طریقې کار اکثریت سره منځور کړی شو. د دې سره سم انتخابات په شفافه، به طرفه او آزاد توګه کولو لپاره د جدید ټکنالوژي د کارولو د قانون هم منځوري ورکړی شو. په دې قانون کې د هیواد نه بهر خلکو ته د ووټ اچولو عمل ممکن جوړولو خبر هم شامل ده. د افغان حکومت او طالبان استازو ترمنځ په دوحه قطر کې دی اونۍ ناشته شوې. د شورو په ورځ د طالبانو په دوحه کې ویان سهیل شاهین په ټویټر یو بیانیه کې ویلي چې 13 ورځ د دواړو خواو د پلاو مشرانو او ځین نورو غړو ناشته کړې ده. د ویلي دوی په افغانستان کې د سولې خبرې په ګړندۍ کولو او په دې اړه یو غړي مفاهیمې ته رسیدو باندې بحث کړي دي. کله چې امریکا د سپتمبر میاشتې پورې د خپل عسکرو د انخلا پریکړه وکړه، د دواړو خواو لخوا لومړی اعلان شوی ناشته ده. د امریکا په اعلان طالبانو ناخوخي خودلې و او ویلي وو چې د صدر ترامپ د حکومت سره په شوي لوزنامه کې د مئی میاشته خودل شوی و. د دغه وروستو طالبانو په ترکی کې هم د افغانستان سولې په اړه د غونډې بایکاټ کړی وو. د نړۍ وشتمنه هیوادونه به کم آمدن لرونکو هیوادونو ته د کرونا په ضد یو عرب واکسینونه ورکوي. نن د وشتمنه هیوادونو د غونډې پرانستې کولو نه وړاندې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن دغه اعلان وکړ. دا په داسې حال چې دغه وړاندې د امریکا صدر جو بایدن ویلی وو چې د وشتمنه هیوادونو لخوا د یو عرب نیمه برخه 1500 میلیونه فایزر واکسین به امریکا کم آمدن لرونکو هیوادونو ته ورکوي. صدر بایدن ویلی وو چې موږ به د دې وبانا نړۍ راوستلو لپاره د خپل نړیوال ملګرو سره مرسته کوو. برتانیه به سل عرب واکسین ورکوي. د امریکا صدر جو بایدن ویل چې امریکا به خپل واکسینو د لیګلو کار د اگست په میاشت کې شروع کوي او زیاتوي چې د روان کال تر اخره به 200 میلیونه واکسین لیږي او پاتې 300 به د راتلونکي کال تر نیمه لیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د زیارت پر ورځ د جی 7 د غونډې د پرانستې نه وړاندې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن اعلان کړی چې د جی 7 ملکونه به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو عرب ډالرو امداد ورکوي چې په غریبو او وروسته پاتې هیوادونو کې خلکو ته د کورونا ضد ویکسین په اسانۍ سره په لاس ورشي. په دې اړه نور تفصیل د ډیورډیو همکار کلیم افضل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په برتانیې کې د جی 7 هیوادونو د غونډې پیل کېدو وړاندې د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن اعلان وکړ چې د جی 7 هیوادونو کې شامل غړي هیوادونه به د نړۍ غریبو هیوادونو سره د 1 بلیون واکسین امداد کوي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وینا د هغې وروسته راغله چې کله د امریکې صدر جو بایدن د وړاندې نه دا خبره وکړه چې د امریکې حکومت به 1500 میلیونه واکسین د جی 7 هیوادونو په برخه کې ورکوي، کوم چې د ټولې برخې نیم امداد جوړیږي. جو بایدن ویل موږ د نړۍ د دغه وبانا د اوباسلو په مت کې مشري کوو او خپل نړیوالو ملګرو سره به په شریکه دا کار تر سره کوو. برتانیې هم د سلو دین جانسن ویل په برتانیا کې د واکسین پر د دې جوګه یو چې د هغو مرستې وکړو څوک چې امداد ته اړتیا لري. په داسې کولو موږ به یو غټ ګام پورته کړو چې دغه وبا ته ماتې ورکړو. د واکسین د لیګلو کار به روان اګست په میاشت کې پیل شي. دا خبره د امریکای صدر جو بایدن وکړه. نوموړی ویل 200 میلیونه واکسین به سخ کال اخیره پوری اولیګل شي او باقی پاتې 300 میلیونه واکسین به په کال 2022 په پیل کې د نړۍ سکم سلو هیوادونو کې تقسیم شي. د امریکای صدر جو بایدن دا هم ویل چې دې امداد سره څه قسمه شرطونه نه دي تړلي، یعنی دا امداد خالصتاً خېګړې لپاره دی. زموږ د واکسین امداد بغیر د کوم احسان دی او په جواب کې څه قسمه مراتو غوښتنه نه کوو. موږ دا امداد ژوند بچکول او وبا ختمولو لپاره کوو. د امریکای ډیری موثرې واکسین پی فایزر کمپنی سی ای او یعنی مشر په دې موقع وویل موږ خپل واکسین د کورونا نوو قسمونو باندې هم تجربه کول غواړو چې معلومه شي چې واکسین څنګه اثر کوي. تر دې وخت پورې د کورونا یو قسم هم زموږ د واکسین نه بچ نه دی پاتې شوی. د سیډنی ادارې چیتم هاوس سره کار کوونکی و ډایرکټر وایي د امریکای حکومت دا اعلان خایي چې کینی دا واکسین یوازې یو مخصوصی طبقه لپاره نو جوړ شوی، ولې چې په یو وخت کې دا اندېښنې پورته شوی وي کله چې دوی دا واکسین د چا سره نه شریکول. د امریکای حکومت د تازه د واکسین شریکولو ژمنه د هغو ژمنو علاوه ده کوم چې د ملګرو ملتونو د کوویکس واکسین د پروګرام لاندې امریکای حکومت د اتیاو ملیونو واکسینو د مرستو ژمنه کړي. د دې علاوه د ملګرو ملتونو په پروګرام کې د امریکای حکومت نغدې 2 بلین ډالر هم ورکړي. په نړۍ کې د بشري خیر خېګړو ادارو د امریکای د حکومت د دې ګام ستاینه کړي. جی سیون د هغو مالدارو هیوادونو غونډه ده چې پکې کینیډا، فرانس، اټلی، جاپان، برطانیه او امریکا شامل دي. د جی سیون په غونډه کې به د نړۍ یو شمېر نورې مسلې هم د بحث موضوع وي چې پکې اقتصاد، تجارت او امن سره تړلي موضوعات شامل دي.
د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خيلو کې د هدفي وزن او بدمنې په ضد روانه درنه نن په 12 ورځ هم جاری و. په دغه احتجاجي پرلت کې ناس لطیف وزیري وایس اف امریکا دی وته ویلي 13 ورځ حکومتي جرګه دوی لورغلې و. خو د جرګې مشرانو ورته ویلي ترسو جاني خيلو ته ټوله لارې نوي پرانستل شوي او د دوی نیول شوي کسان نوي خوشي کړل شوي. تر هغه دوی د حکومتي جرګې سره خبرو کولو ته تیار نه دي او نه خپل احتجاجي پرلت ختم کړي. په دا احتجاجي پرلت کې شریک لطیف وزیري وایس اف امریکا دی وته ویلي د دوی د درنې مشران لا د جرګې د جواب په انتظار دي. په دې اړه نور تفصيل عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پرلت ایو ګډونوال لطیف وزیري وویل 13 ورځ د حکومت په نمائندګۍ د بنو سیمې د ځایي مشرانو ایو جرګا دوی ته ورغلې او دوی ته ویلي چې پرلت ختم کړي. حکومت به غوښتنه اومني. هغه ویل خو دوی ورته شرطونه وړاندې کړل چې د مذاکرات نه وړاندې دي حکومت د دوی خلاف جوړې مقدمه ختمې کړي، د دوی نیول شوی کسان دي خوشي کړي او ځنې خېلو ته غزیدلې ټوله لارې دي آزادې کړي چې خبرو کولو ته لاره هواره شي. له دې وروسته دوی د حکومت سره خبرو کولو ته تیار دي. لطیف وزیري وویل په پرلت کوونکو درې مقدمه در شوی دي. د بیلابیلو ځایونو احتجاج تر اتلونکو او پټولریزو رسنیو له دوی سره خواخوږي کوونکې نږدې شل کسان پولیسو نیولې او په زندانونو کې بندیوان کړي دي. هغه ویل حکومتي جرګې ورته تر اوسه بیا څه جواب نه دی کړی.
زمونږ په حمایت کې چې څومره احتجاجونه وشول یا زمونږ علاقې ته راتلل، درنې ته راتلل یا میټینګ کېدل، هغه ټول ملګري هم ونیول او ټول 3 ایم پی او کې څوک هری پور ته ولېګل، څوک ډی خان ته ولېګل. پرون قبایلی جرګه را لګلې وه حکومت، نو هغه ته مونږ دا جواب ورکړو چې تاسو اول دا ټول لارې خلاصې کړئ، رکاوټونه ختم کړئ، هغه نه پس په درنې پورې څومره تنانې نیولې دي هغه آزاد کړئ، هغه نه پس به مطلب تاسو دلته راشه چې مذاکراتو اعتماد جوړ شي.
د ځنې خلکو پرلت ورسته له هغه پیل شوی چې په 13 مې یو ځای مشر ملک نصیب خان نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. پولیس وایي کورنۍ په څا دویداري نه ده کړې او نو ور سره د پیښې په پلټنو کې مرستې کوي. د علاقې یو مشر ډاکټر نور احمد وویل دوی د کډونو راشد نه امنۍ سره مخ دي او د دې مخدمي پرځت دوی راوتلې. دوی هیله لرله چې دغه نامنۍ پرځت به حکومت د دوی سره بدرګه شي، خو حکومت دغه پر امن احتجاج کوونکو پرځت ټوله کاروایی پیل کړې ده. هغه ویل د 13 ورځې دوی په پر امن طریقې سره په احتجاج ناشتي او د دوی ایوا غوښتنه ده چې د علاقې امنیت ته یقیني کړی شي. او په دغه لړکی چې حکومت د مارچ میاشت کې د دوی سره کوم تړون کړی وو هغه د عملی شي، نور دوی هیڅ بل مطالبه نه کوي. د یادونه ده چې د سوي علا وزیر محمود خان د مارچ میاشت کې د څلور تنکو هلکانو د وژنې وروسته په پرلت ناس احتجاج کوونکو ته په لیکلي بڼه د امنیت باور ورکړی وو. خو ډاکټر نور محمد وای تر اوسه هغه ژمنه نه دی عملی شوې او بیا هم په سیمکښې نه امني رفاره ده. هغه وویل دوی په خپله خبره ټینګ ولاړ دي، خو حکومت په غوښتنو منلو کې سنجیده نه دی. زیاته کړه که حکومت په پرلت او غوښتنو غور نه کوي دوی به مجبور وي چې اسلام آباد ته حرکت وکړي.
جرګې او کسان چې کوم د سختونه کړي مونږ طرف نه وي، هغه طرف نه وي، حکومت طرف نه وي، هغه د ټول پکې موجود شي. که چیرې دغه غلطي مونږ کړي وي، مونږ یعنی کام کړی وي، نو په مونږ دغه کوچی مونږ به بالکل سره ومنو که به مونږ غلطي نه وي کړي. دوی غلطي کړي وي نو دای به دغه غلطي ور واخلي. مونږ امن غواړي سره پرې مونږ نو چټیږي چې څوپر دغه زړه معاهده د مونږ سره عملي شوي نه وي. په هغې باندې د پښتنو څومره مشران دي هغه وختي شوي نه وي، هغه ټول موجود وي. هغې باندې چې ما په دې خبره باندې یعنی هغه ګوایان وي او د مونږ سترګې د مونږ غوږونو د مونږ لاسونو دا خبره تسلیم کړي چې بالکل په جنې خل کوم کې امن راغی. هغې نه بعد مونږ خپل لاس چې کورونو ته لاس به یعنی شخصي
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه په سیمه کې د حکومتي چارواکو سره د تماس هڅه کړي، خو څه جواب ورته نه دی ویل شوی. خو په سیمه کې یو امنیتي څارواکي چې نه غوښتل خپل نوم ښکارا کړي وایس اف امریکا ډیوا ته ویل د احتجاج کوونکو سره په رابطه کې دي. په تیره موعده کې د دوی ټوله غوښتې منل شوې بلکې د هغې نه هم سوا کار شوې دي، خو دا به ډېره ګرانه شي چې دلته یو یو کس وژل کیږي او دوی احتجاجونه کوي، خو بیا هم د مقامي انتظامیې په ذریعه ورسره خبرې رفارې دي. ادنان بیٹنائی، ڈیوا بنو.
قبایلی ضلع خیبر کې د پولیو او کرونا په ضد د ویکسینو کمپاین روان دی او چارواکي وایي چې که یو وړخته فقط په لنډی کوتل کې د 8000 نه زیاتو کسانو ته د کرونا ویکسین لګول شوی، نو بل وړخته د پولیو د مخنیوي د څاڅکو ورکولو او ورځنۍ پروژه هم په پوره نړول روانه ده. البته په جمرود او باړه کې ځینې خلکو د خپلو غوښتنو ترسره کولو په غرض د روان ویکسینیشن مهم نه بایکاټ اعلان کړی دی، خو د سیاحت چارواکي وایي په دغه شخړه به قابو عمومي. نور حال د سیمینا د ډیو رډیو خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د صحت د ادارې د شمیرو له مخه د روان کمپاین په مهال به قریبا 2,00,000 ماشومانو له د چا عمرونه چې د 5 کالونه کمی د پولیو څاڅکي ورکولای شي، د کومې د پاره چې د 900 نه زیات د صحت کارکونکو ډلې جوړې کړي شوي. د دا کمپاین په کامیابۍ سره ترسره کولو لپاره د امنیت هم کلک ګامونه پورته کړی شوي او تر اوسه کومه ناوړه پیښه مخې ته نه ده راغلې. ډاکټر عثمان څوک چې په خیبر کې د دغه کمپاین څارنه کوي، د کمپاین په مهال د امنیت په وضع خپله تسلي څرګنده کړې او وایي یو اړخته صحت چارواکي د امنیت په اړه مطمئن دي. نور سره دوی په جمرود کې د ځوان کوکی خیل نومي ویډل له اړخه ظاهر د صحت وی چارواکي په ضد شروع کړی شوی احتجاج او سره د باړې په کاخیلو کې هم د ځمکې کی ملکیت په جنجال د پولیو ویکسینیشن کمپاین د بایکاټ اعلانونو اندېښمنه کړي. د ځوان کوکی خیل نومي تنظیم مشر صدیق اپریده یې چې ځای د صحت محکمې او چارواکي په خبر کې په ځینې غیر قانوني برتیو کې ککړ دي، هغوی د دې په ضد په خبر سره محکمې ته هم رجوع کړي، خو اوس د صحت د محکمې پچ اعلی چارواکو نور زور راوړلو په غرض په خپل علاقو کې د پولیو څاڅکو نه هم انکار کړی. د ځوان کوکی خیل تنظیم د دغه احتجاج او بایکاټ په حق له چکل ځای د صحت چارواکي ډاکټر عثمان نه پوښتنه وکړای شو، نو هغه وویل چې د کوکی خیل ځوانانو دغه احتجاج د هغوی په کمپاین څخه خاص اثر نه دی غورځولی او دا چې دغه شخړه به هم ځل اواره کړی شي. د ډاکټر عثمان په وینا د هغوی محکمې او ځلې انتظامی د لنیکوتل بازار زخخیر علاقه کې هم هغه دیار لزر نه زیاتو ماشومان له پروان کمپاین کې د پولیو څاڅکي ورکړه. د چاپلارانو او ځایي مشرانو چې د خپل غوښتنو په اساس په تیر کمپاین کې د څاڅکو ورکولو انکار کړی وو. د تیر کال په پرتله کله چې په خیبر ضلع کې د پولیو مرض له وجې 15 ماشومان د همیشه دپاره د معذورۍ ښکار شوي وو، سخت کال تر دغه دمې په خیبر کې هیڅ کوم نوی د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. بل اړخ ته ځای د صحت چارواکو په وینا د رنی کوتل په ډیسټریکټ هډکوارټر اسپیټال کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ویکسینیشن مرکز کې تر دغه مهاله د 8000 نه زیاتو کسانو ته د کورونا واکسین لګول شوی. په کومه کې چې د رنی کوتل د زندان بندیوان او د زندان عمله هم شامل ده. خو ولې بل اړخ ته د خیبر ضلع لری پرتی علاقې تیرانه ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغلته تر اوسه نه خو د کورونا واکسین لګولو کوم مرکز پرانستای شوی او نه دغلته د عامو خلکو په شمول د حکومتي ادارو او حتی د امنیتي ادارو مامورینو او چارواکو ته هم د کورونا وایرس په ضد واکسین نه دی لګول شوی. د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کړې چې حکومت یې زر تر زره په تیرا کې د کورونا واکسین لګولو مرکز پرانیزي چې دغسې دوی هم د کورونا وایرس نه محفوظ پاتې شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر. خیبر
درمن اوریدن کو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د بلوچستان صوبې په خوزدار ضلع کې د مسافر یو گاډي د سړک نه د ورزیدلو او جنگیدلو په پیخه کې لکتر لګا اتلس مسافر مړ شوی او د ډیر شونه زیات نور جو بل دی. د ځای میډیا تر مخه د مسافر دغه گاډي د بلوچستان صوبې د وډ علاقې نه د سین صوبې دادو ضلع ته روان وو چې د حادثې ښکار شو. پدیاړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د ضلع خوزدار ډی اچ او ډاکټر سمر بلوچ په خبره اتلس مړی او تر ډیر زیاته ټپیان یې روغتون ته وروړي دي.
18
اتلس مړ شوی دي، څلور دې ټپیان دي. په څلور ډیر سو کې اولس په جې روغتون ته وړل شوی، نور دلی په سیول روغتون کې داخل دي. د ډاکټر سمر په خبره د لسو ټپیانو حالت له خطر سره مخ دی. د خوزدار د لیویز د چارواکو په خبره پیښه له خوزدار شار څخه 40 کیلومتره لری پرته سیمه تحصیل کرخ کې د خوزدار رټوډیرو پر روډ رامنځته شوی. وای پیښه ځکه رامنځته شوی چې مسافر لونکي بس په سپیډ وو او له ډرایور څخه بے قابو شوی وو. د چارواکو په خبره په پیښه کې د ملسو او ټپیانو زیات شمیر له سند ایالت سره د تعلق لرونکو دی چې د خوزدار په ورسمه کې د پیر عبدالقادر نقشبندي په کلنۍ میله کې لګډون کول ورستو بیرته سین ایالت ته روان وو. د ډاکټر سومرو په خبره مړسوي او ټپیان ټول په یو بس کې سوار وو. دا ټول په یو بس کې وو. د سین له دادو او نورو سیمو څخه راغلي وو. په وټ کې د دوی میله و. د ټریفیک او موټروی پولیس چارواکي وایي چې د ډرایورانو د بیغوري په ترافیکی اصول او قانون عمل د نه کولو او پر خرابو لارو باندې د بی احتیاطۍ لواجې داسې پیښې رامنځته کیږي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پر ورځ د ډیور ډیو همکار صدر علي ټکر ستاسو د پاره د یو شاعر، لیکوال یا هنرمند د ژوند او فن په اړه باندې رپورت تیاروي. راځي چې وګورو نن د ډیور ډیو همکار سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
نن به د سرا د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د محمد اسام. د پښتو د دې زوړ شاعر ذکر په دری هیوس په کلی د افغاني کې په کال 1200 او نوی هجر کې کړی دی. هم د دغه لیک په حواله خاغلی عبدالحی حبیبی سے په پښتانه شورا اول ټوکی په صفه نمبر 200 او 99 لیکل کړی دی. اسام د پېښور د علاقې شاعر دی. نه یې نور حالات معلوم دي او نه اشعار، چونکه د میا صاحب دا بیاز د 14مې صدی هجری د رستو کلونو لیکته، نو ځکه اسام د 14مې صدی هجری د اخیری کلونو نه وړاندې تیر شوی ښکاري. او هر کله چې پادری هیوز هم ذکر کړی دی، نو ظاهر شوا چې د 1200 او 9 هجری نه ډیر وړاندې تیر شوی دی. د اسام د زمانه د تعین په دې لړکی مونږ ته د بل قلبي کتاب په کار راتلی شي. دا کتاب د لیلا مجنون منظومه قصه ده چې د عربی نه اسام په پښتو کې ترجمه کړې ده. پروفیسر عبدالرضا په خپل کتاب پټ ستوري کې لیکي چې ما په خپل باندې دا کتاب لوستې دی چې په 1200 او 1400 هجری کې چا نقل کړی دی. ټولې 15 سلویخ مخونه دي او په هر مخې دیرش تیرونه درج دي. د زیارت کا کسب خغلی لطف من الله سره دا نسخه وه چې اوس پښتو اکیډمۍ ته سپارل شوې ده. اسام په دې کیسه کې خپل نوم راوستي دی. د یو زبانی روایت لمخه اسام د زیارت کا کسب اوسیدونکي یادیږي. د کیسې دا نسخه هم د زیارت کا کسب په یو علمي کورنۍ کې بیا مونده شوې ده. خو هر کله چې میا حسیب ګلې بیاس کې دو غزل را نقل کړي، نو کې دې شي چې تر دغه وخته اسام مشهور شوی خو وو، خو دیوانې لا مرتب شوی نو. نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. نوینم په عشق هرگز رنگ د امانت، نوینم په عشق هرگز رنگ د امانت، ندی کان دی مینا چې کننګ د امانت، او پریوتم پچا د ملامت کی وته نشم، پریوتم پچا د ملامت کی وته نشم، تم مگر واخل پخپل چند کرامت، او سوک چې ملامت شي ستا په مین سلطنت کا، سوک چې ملامت شي ستا په مین سلطنت کا، زکستا نامه واړم په چند کرامت، او حس شان مین شوم د یار په خکول سترګو، حس شان مین شوم د یار په خکول سترګو، ګور چې زشم د ملنګ علامت، تی لک شما په هر لور دی رڼا درومی، تی لک شما په هر لور دی رڼا درومی، زیم جگر سوی یو پتنګ ستا د قامت، او ما اسام چې نکول په وسل کې شکرونه، ما اسام چې نکول په وسل کې شکرونه، اوس خرم په سینه باندې تل سنگ د ندامت. خو ګوریدونکو پر راتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارم، او خو جون درته غواړم
امریکا د وته وګي د خبری خبرونه په پای کې ورزو ادارې ته د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي، او تاسو د پاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه یې واورو.
حکومت خلاف د نورو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په فروری کې د فوجي بغاوت کېدو او د دې په نتیجه کې د جمهوری منتخب حکومت د نسکورېدو را په دی خوا د برما فوجي حکومت د جمهوریت په حق کې د کېدونکو مظاهرو د چقورو د پاره خونړي اقدامات کړي دي، او د ماشومانو په شمول 800 کسان وجلي دي. دې نه علاوه په زرګونو کسان بندیوان کړي دي. امریکې د مې په 19 تاریخ حکومت سره تړون لرونکو 1400 کسان او یوی ادارې باندې بندیزونه لګولی دي. بندیز لګیدلې اداره د ریاست د انتظامی کونسل په نوم یادیږي. دا اداره فوجي حکومت د خپل غیر قانونه فوجي بغاوت د مرستې کولو لپاره جوړه کړې ده. د دې انتظامی کونسل 14 غړي په فوجي حکومت کې شامل دي. د بندیزونو لګیدو په نتیجه کې په امریکا کې د دوی ټول مال حال جائیداد او مفادات بند کړی شوی دي. دې نه علاوه ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه کاروباري دیننا منی کړی شوی دی. د امریکای دی اقدامات سره سره برتانیې او کینیډي هم برما کې د فوجي بغاوت پر ضد بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې صدر بایدن برما کې د فوجي بغاوت ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره د امریکای له طرفه د اقداماتو جاری ساتلو اعلان کړی دی. خاغری بلینکن زیاته کا چې نن ورځ زمونږ اقدامات زمونږ او زمونږ د ملګرو ملکونو د پوخ نیت ښکارا کوي چې د برما په فوجي حکومت په سیاسي او مالی فشار تر هغه پورې جاری ساتو تر څو چې دوی برما کې شر فساد نوي بند کړي او د خلکو د خواهشاتو د احترام کولو لپاره سم مقصدی قدم نوي پورته کړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره هم په ګوته کا چې امریکا او په جی اووم ګوند کې د امریکای ملګری ملکونه د سویلي مرختی د ایشیا د ملکونو په انجمن کې د برما په حق له په یو اتفاق د 15 نقطو د منځوري کړې شوی منسوبي مرسته کوي. یاد دی چې د آسیان غونډه د اپریل په اخر کې شوې ده. په دغه منسوبه کې برما کې د جنگ د سمدستي ختمولو، د فریقینو ترمنځ د خبرو کولو، د یو خصوصي منځګړي د مقررولو، د آسیان له طرفه برما ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو، او متعلقه فریقو سره د ملاقات لپاره د خصوصي استازي او د یوې جرګې د برما د دورې کولو غږ شوی دی. خاغلی بلینکن د برما فوجي حکومت ته په کلکه سره ویلي دي چې د سویلي نور ختیځ ایشیا د ملکونو انجمن آسیان او متحده قامونو سره د دې منصوبې په عملي کولو کې ملګرتیا وکړي. خو خاغلی بلینکن په دې افسوس ښکاره کړو چې فوجي حکومت تر اوسه پورې د ملګرتیا کولو نه انکاري دی او د برما د جمهوریت په لار د اچولو دپاره هیڅ کوشش نه کوي. اپوټای د خپلو خلکو د چخولو دپاره خونړي اقدامات جاری ساتلي دي. امریکا د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوي چې د برما په فوجي حکومت د بندیزونو په لګولو غور وکړي چې دا شان د بغاوت او د بشري حقونو د وهلو ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو عمل وړاندې وخوځي او برما کې د نور شر فساد لار ونیوي شي.